السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي
نن زموږ غونډه چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقامات باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښوم چې دا د اوربند درې ورځې اوربند دایمي اوربند جوړ شي
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د اوربند په اړه غږیدل
هغه د خوشحالي اوخ کې چې په دې کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه زیاتې وي کمې به نه وي
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اوریدلی شئ د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان د ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبري وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزي سیمه کې د روغتیا وزارت پرون اوویل چې پتیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لکتر لګه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس د لپارون پنځمبي یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وښتل او اسرائیلیانو توګه هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حمله وکړه. دا د هغه تشدد لړۍ د چې د جمعې پورس په بیت المقدس کې پیل شو ول دواړو خو او سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ورکړي. د حماس له خوا وښتل شوی یو شمیر توغندي تر تلابي پوري ورسېدل او د اسرائیلو په بمباريو کې درې لوړې وداني چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیرو ونړیدل. د دې تشدد تشدد لمن په اسرائیلو کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې ستر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او دروستو لپاره به د اړتیا په صورت کې له زوره هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په 30 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 30 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پر مخته کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 40 تنو زیات کسان چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
Безусловно, следственный комитет проведёт тщательное расследование.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدي ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکی وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې بریټ کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د بریټ په پای کې ونیول شو د چهارشنبه په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جواز وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته د وسپارل چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یو نوی طرح جوړ کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د څو ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه زیات په دغه راپور کې
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهم ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړی ورځ لږ تر لږه 11 ملکی وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونۍ ورځ د امن په فضا کې ولمانځله.
زما نوم سمیع الله صافید او زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لار هوار کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان په لخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونه نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځې په مخام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعات کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټوئیټر ولیکل دای د دوړو خواو له مشرانو غوړي چې سولې وکړي. خغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ پترس کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلک ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و موردل چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوی دي چې پکې لس کسان وژل شوی دي. د اوربند په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربند کړی او خو درې کاله مخکې لومړی اوربند روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربند کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربند وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره د مرکې ته.
تیر تجربه د شخودل د چې د خونه نتایج په مقابل کې جنې احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالي باندې ډیر غوسه وکړل، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ څه سره پاتې نه دي. یو خور و ډیر جنگ به کاونه د دموکو تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته شي خور ولې دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي. دلته دغه د تیر اوربان نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګري شي په جماعت کې سره ورکینی. کله خو مونږ ولې د لسمره مینه مینه محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوښنه اختر کې و به دي شاید د غم له خونه جات وي کمی بنوي.
یو څه وضاحت ورکې ټوک نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر اش منګه هر کله ورته وي ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو ګو شې دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلامیه کې ورته ویل شنه د دې خاطر باندې چې مینه زیات نه شي نفرت دوام وکړي نو یو ډول ساحو ته مسره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولي اوربند تمدید نشي؟
یو دا شی د سیمه په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع را اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده. زه به فکر کوم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دی غوښ سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن شي غوښ پوه شي نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران شي دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لا سلوګت کې سولې اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به یې شي کومګه نا وخت ورزو ډېر قرباني به مور کړي که زر ورسو دی څو مسلمانانو ژوند ته نجات ورکړي. زه مایوس نه يم او مایوسی شران هم ناروا ده ولې زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړي ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار يم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمیره او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واوریده د اوربند په ارتباط خبري وکړي خو وی ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وی. هغه ویل خدای چې سولې ژرو شي ځکه چې د خبره سولې ورستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګاست په دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوو د مخام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستي اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلی گاونډي هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبري وکړي او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبره خپل سرحدات وغځوي. همدا څور زی مخکې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی او ویلی و چې د افغانستان لانجل سیاسي حل لارې هواریدل شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې ورسته. طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب توندنی وکي. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن څنګه گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلب ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کاراو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنی شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو بیان کې ویلي و چې جنرال باجوا د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي و چې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د خبرو له لارې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. خغلی باجو ویلی چې سیاسي حل لار او خبري کولای شي د افغانستان راتلونکي وټاکیم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکه وکړي او وی ویل چې کلون رئیس د خبري یو لمسول شوی ډله غولوي او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. خاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستل دي، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې بایس ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې لدی په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان غواړي هیواد کې جګړه بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرست پاتې نشي. د ازادي رادیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولې.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه د چا هینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چیرې چکر به ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زمیر مادر ته درس وایو. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه سي، موږ طالبانو سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسي، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری یې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
مونږ دا جان ستړي شوي یاستو، باید صلح ته یاست، طالبانو دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې 130 نجونې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړي چې لشکرګاه ته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وشتې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو دا اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حمله شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یو بل ته د ملامتي کوته نیول کیږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر شونځي د سیشن بي د ورځې بریده اشاره کوي چې پکې لښتر لښه 500 نجونې وشل شوي او لیکي د طالبانو لوري د نوبيو سیمولاند کول او د یو شمیر ترهګرو ډلو لوري بریدونو د غشتن یو څل بیا نوي کړی ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت تملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګري ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتي کوته د ترامپ ادارې تنسیا وای چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځان به د می تر لومړی نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا لکړی تړون څخه سرغړونه وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز دابنز خبري راخستي چې وایي کچرته د افغانستان وضعیت پس خراب شو امریکایي پوځیان شي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدان مخکې تر دې چې نا وخت شي نوري هڅه وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتح بن سودا په یوه وروستۍ مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شاملې شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي، ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغه زیاته کړه چې خپل د اجمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملی کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د نه کلن ماموریت پای ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي، ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي وو چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده، خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په ترانګه کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمشتي سیمه د اسرائیلو پر خوره لشپړه سوزيات توغندي وويشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لک تر لګه دریاتیا فلسطینیان او وطن اسرائیلیان وژل شوی دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوخته لخپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړي.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ولایات په ولایات
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
آزادی رادیو تا غواگی است. اوس هم په افغانستان که ده سهار اتنی میشوی ورزو مهم و لندو خبرونو تا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکیو ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرو. نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی راډیو ډرام.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو دا ده چې د هغو خزو ژوند له څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
ځل لپاره دغه نفقه، غذا، کالی، د وسیدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري سي دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی.
په دې خبرونه کې پر همدی موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرر خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاوند می بلخ خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاون مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پرې زوره ورده، موږ ته یې نه راپرېږدي. هر څه خپله کوم. همدا اوس هم چې راغلم، له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابې واخیستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګنډل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یې ور باندې بل خزه کړی ده. دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده. لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي. برېښنا یو بل خزه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضی ښکاري. خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په ژړه مخ کې ښکاري. د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي. نه می خپل ځان د نظر و غورځوي او نه می خپل یال د نظر و غورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې انڅلور ودونه وکړي. ځینی خځې هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابر نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کوروداني ډیره زیاته خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکا، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولې چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل تکول لویګي او ډیره نور ناخوالو سره مخامخ دي. خو په دې سربیره د پیغور په واسطه ل شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف غوښتل شي. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړي ده. په افغانستان کې ډیر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یو ورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت دا چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه محبت وي. زه به تاسو په وجه باندې د ډیر امت سختانیم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړی میرمنې اولاد نه کیږي، د بل واده وکي، دا یو ښه خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیول شي، اقتصادي ستونزې ونه لري، چې هر میرمنه خپل خاص ځای ولري، بیا نو دای کولای شي چې واده وکړي. او بل خبره ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروری او لازمی نه ده چې خامخا دی او سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسنی شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانیکزي څخه واورو.
مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سی لیوی زیات خزه سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستري شرطه وځ کړی دی قانون. اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ بیا عدالتي ویره ورته وجود نه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزه لپاره د نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اول خزه یا مخینه خزه اولاد راوړای او یا په ساغول علاج امراض باندې مبتلا یې، که چیرې یو سړی برخلاف دغه بری شرطو کې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخینه خزه یا ورستنی خزه خبريږي او اوله خزه پټه کړي او یا مخینه خزه نه پټه دوه خزه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحقق کوي دا کوي چې محکمې ته مراجعه کوي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کوي.
تر یو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شرشار یوبزیده ز ششید وسیدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خزه وکړي. زما په نظر نارینه دی یو خزه وکړي لکه څلنګ چني یو خزه نشي کولای دوه میړونه وکړي. همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خزه وکړي.
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي. زما په ان چې د ښه کار نه دی باید هر سړی یو خزه وکړي او ماغه ته ډیر خپامو کې ورته احترام ولري.
نوم حبیب الله دی د احمد شاه بابا مینه وسیدونکې. زما په نظر باندې ټول نارینه او ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلور پورې خځې وکړي. نارینه په هر حالات کې کولای شي دویمه درېمه ان تر څلورمه پورې خځې وکړي.
ویل کیږي چې یو شمیر خزی په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولی وخزه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکو کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او نا انډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه له استاد کریم دریس څخه واورو. اګه لیدل اسکا په سر کې دارا ته وایاس چې ولی یو شبیر نارینه لیوی نزیاتی خزی کوي د دې لامل څه دی؟
د چې چین نران څو وادونه کې مختلف دلایل کې دی شولې لري. یو دل ده چې ډیر وخت د مختص پټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوخه پرته کورنۍ په خپل ځو وادونه کې او دغه په څنګه کې دی چې د دوی د خوخه ځانګړتیا په دغه کې موجود نه وي. ورسته دوی د دوی پرچې دغه کمی پوره کې نو دوی هم وته ځخه کوي. په ځین مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ زیاتوالی یا د پیسو د زیاتوالی له امله دویم واده ورته واس کړی او غواړي چې د نورو سځان سیال کړي او هغه منفی رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې خزي دی او د مایو دوی دویم او دریم واتونه هم کې دغه سپڅنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
هغه لیدل ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. کراته وایست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. چیرې دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته ته غیبه باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او پاپ یا به دومره ده د خاوند او خزې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالی نه ډکوي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې صحیح درته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه
کړي؟ خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي. هغه څنګه کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د ویښې ښځې د پاره په خپل هن کلیری هغه توصیف کې د غوسب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امام جنو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسب څنګه ښه کیسه ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل اخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کوي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریمه دریس خبري مو اوریدې د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي. نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خیاړي کې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینا، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپل کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړې وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیه توی کومور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمن لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل ماینس کې خیاړی کې دی وی سالمې کورنۍ سرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګیا الګو کېدل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خیروزل په منزورې دا او خاوند په خپل ماینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکمه د خاوند سره خر راوي وکړم او همداسمه خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومان ډیر تاثیر لري او روحیه ډیر خرابيږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سیب مخ ته کار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخ کې ونه نسي.
پا
په پرمختللو ټولنو کې مایندې او پلرونه د موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره ما هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په منځ کې خیالي کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي، او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي، او هم د دینه یو خټولنه یو خي اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو خو اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقاليږي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبلی او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لهازه دی وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې رضات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي، او هغه په سالمه روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار خه محبت او مینا په منځ کې دی، هغه ماشومان روشن فکر راځي، دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي، جامع ته خه کار کولای شي. کله مور پلار په منځ کې جنگ یې شخړې یې، اس کله دی هغه ماشومان درس نیسی ویلای، دغه تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې مایندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړل. لمړی پوښتنه وداسې ماتره کو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اختوي، یعنی علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي. په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري، د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ډکول دي، گزار کول دي یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار مور ډېر مینهناک، پت او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درک پورې مربوط ده، دویم ګام دی باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دی کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور وده. درمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پلار و سلام تورزم.